شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوسیشن به په بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 20 کاله شودل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوریدلی شئ. د بشري سازمانونو له نیوکو او اندېښنو سره سره د طالبانو د کندهار ولایت ابتدایه محکمې 12 کسان په مازر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د کندهار د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د سیشنبی په ورځ د دوی پټکو د غلا، زنا او لواطت په تور وهل شوي دي. طالبانو تیره اونۍ په سرپل کې هم د څو میرمنو په ګډون درش پېته تنه په ورته تورونو په درو ووهل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ غبرګونونه و پارول. یوناما په محضر کې د درو وهلو پیښې وغندلې او د هغو شمنو خلاف یې وبللې چې افغانستان د شکنجې د مخنیوي په هدف کړې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې، خو د دغو رخصتیو کره نېټې نه یادې کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبرې کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په ومه په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یک شنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړې. د عرفی او اختر یادې نېټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روچې یو ځای پیلوي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلان شي. با خبره سرچینې وایي تر تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په وروستیو ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه اخباره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو سرغړونې په تور توقف کړي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو نن وویل چې سلګونه زره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې چې د حج مراسم پیلېږي د هیواد ته ورسېږي. په دوی کې به له سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمېر د تېر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. دا ساجر ورو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشیا او شک کړي چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې سمی یوسف زی سره شریک کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځو.
اته کنن په هغه کراچي لام کراچي غا د مشر دی شپې ورځ کار لاس ګل عمر لرم دا گیزا کری مخم ورځ د کور کم
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو را روان اختر هم په یاد دی. د سارویو د بیو او د قربانیو په اړه به واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوی دی. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دی. نور لا صدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي وو چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه پکلا کړت کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نکړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العادل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولی چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته رسو میاشتو رئیس د تویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپایغام ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نوونه په هم اوریدل شوی او خدای په قطه زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واقف سلګونو او بادګارډان لرل. دین زیات فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیدرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي علمن د تللی دی یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و او جل شوی دی یا نیول شوی دی. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږ القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دیس کاله پخوا کوم چې ثابت شوی وي دوی هغه ځای ته اشاره کوي چې په هغه ځای کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام بل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریا یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړي. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلومات تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر پخوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دې مړي وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې توربوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو غشتو یا څو افتو د فاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځل رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان د ننه امریکې ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دي ممکنه او سني مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا قلانګ وار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف الله د لیکلې ده. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کوي، دا د هغه انت وجود دا وجل چې د القاعده د فار یو بدور افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په استلا په شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسېږي. خدای راکم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې د خپل بقا د لپاره یا د ژوند د پات کېدو د لپاره وګرځي. خدای په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ لري جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف زاي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. وچا دغه سرګندون نن چهارشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو لپاره سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی دی. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو وسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکو په اړه دوی اندیشمن کړی دی. وچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او پخوانی چاپیریال کې د ژوند حق لري. د ماشومانو لپاره سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې په خبرونه کې تفصيلي راپور لرو. کرکټ ته مخه کړو. دا کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شل وریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دي چې محمد نبی په روان شل وریز نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپا چون کې دوه لوبغاړي وسوسول چې له عملی هغه د آل راونډرانو په کتار کې اول مقام ته رسیدلی دی. دغه راس د شولوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقی شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې د شولوریزو لوبو د لاس غوره توپونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په روسیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبت نمرې اخیستي دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم شوبوتلی شي نو په لاسو غوره توپونکو کې به یې نوم راشي. د ویلو ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایا چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایا پوري به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډیر بدلونونه نراشي. نن په دې نړیوال جام کې د سریلانکا او نیپال لوبه د باران له امله ونه شوه. د استرالیا لوبډلې په 9 وکټو نامیبیا ته سخت ماتې ورکړه، او د کابل په وخت و بچې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند مسابقه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې د رادیو لاري اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajradio.com کې نیول شي. په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله قرباني لپاره د څارویو د پیر توان نه لري. د څارویو پلورونکي هم وایي چې سږ کال د څارویو بازار څه پیکه غوندي دی چې علت یې د دوی په ټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزور اقتصاد ګڼي. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وای چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نظم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات ته سنا کاکړ پوره پوری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکي وای اقتصاد یې کمزوری شوی او سږ کال د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکي افندي وای دا درې کاله کېږي چې قرباني یې نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده. په خو هم کړي دي، اوس مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیان او اولادونه ته ورکو چې اختر ته لیکي.
د کابل ښار یو بلوسیدونکو عبد الله چلاسی کراچی لري هم ازادي رادیو ته وویل چې کاری خنه دی او سکل د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولای.
مخکې تیر کلونو کې کار روزګار خو بس قربانیم کوله، سکل بس دومره کیږي چې اله کور پامل پیوچلو نشو کولای چې قرباني وکړو.
پورته وخت کې شمیر مالداران چې خپل سروي خرڅلاو ته ایستلی وای بازارونه سړ دي. یو لدوی څخه عبد الوهید ازادي رادیو ته وویل
نه د هر بازار کې مثال 20
په هر بازار کې چې شل تر دیش سروي وډول یو یا دوه څخه ډیر نه خرچي کی به ډیر لوړ دي. خلک هم چې راضي به کوي به نه اخلي. په تیر کلونو کې اوایت خو سپما به مو هم کوله، اوس ډیر لږه ګټه پاتې کیږي. مقصد ورځ تیرو.
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري.
مخو وای بولی و گنجته زکه زیاتره شولو کمزور شي پور پلاټه کې ولو زکه کاروبار د خلکو څو ضعیف ده. په خوشي وس نه سو رسیدا کمزور شي ډیر خرچي دو ور شي ډیر خرچي دو فقط شي باندې وس نه رسید.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي وای چې د سرویو په نرخونو کنټرول نه لري، خو په کابل خار کې د پیرو پلو لپاره ورته ځنګړي ځایونه ټاکلې دي. د دې ادارې وای نعمت الله بارکسی ازادي رادیو ته وویل
دا بخشه کنټرول نرخ ما کوم مورید نه
ده. د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو، خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغه څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوی.
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر مالداران خپل چاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو بازارونو ته وړي، او خلک هم د قربانۍ د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوی سیمو ته ځي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو او په کورنیو کې د بېوزلۍ او بیکاری له ډېرېدو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره ساړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قربانۍ تصمیم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د امریکا متحده ایالاتونه وای د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون سه شنبه خبري اعلان ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیوو په غونډه کې چې د پنشن بیا او د جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړې شي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیز هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. شغلی کربي زیاته کړه چې لویدیز هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو تا ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سيمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلې دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل. له همغې نېټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان او درې نور وسلوال ووشل دي. روټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نه وخت شوی. د روټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قومندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوه له اسرائیلي ځواکونو سره بریټونه تبادله کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د جون 12 د ماشمانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورسته ساش کال د دې ورځ شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف منځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیرې ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای سخت او درنو کارونو ته اړ شوی دي. د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وای افغان ماشومان د خپل اساسي حقونو لکه د زده کړې او لوبي کولو به برخه شي ودی. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې له خپل شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوی لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي ماشومان باید زده کړې او لوبي وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زرنجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت په لخومري ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ د کراچۍ غاډو مشر دی چې په ورځ کار کوم. کورګا کارم په غاړه او کافته کې کله یو غوړ مکتب ته ځم کارم زه.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا ترې مخم امروز د کورګم سلو پیر کې ویډیو یې هغه شګیرم دا نه موږ دا وختونه دو چې باید موږ څنګه ماکو زار مونږ چې باید مو هغه مختب وای راوي در څه نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري اب کې کوم چې دی لو بي کې دی هغه کې څنګه خوام دین څنګه غړای مې له کوم مسؤلیت په غوړه وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي بلکه زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپل اساسي او لومړنۍ حقوقو لکه د زده کړو او لوبي کولو له حقه به برخې سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو صفا چې میړه یې مرسوي ازادي رادیو ته وویل مجبور ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولګدوي.
پس کوم 12 ساله سو مادي زست
تکلیف ګرځي.
زوی می دولس کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي، دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له پنځو تر شپږو موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي، سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو ته وویل،
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلک د اوس وخت کې کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړه کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون دولسمه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول سوه. سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند د ولایت څخه خبرې کوم، د ناوې د ورفالی څخه. د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي، دا زموږ پیغام نشر کوي.
وعلیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف مکنور ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه او نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچوله ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.